احمد شبريم السلام عليكم دا سدي رډو پر خبرونه کې په وړاندې باورې چې په کابل کې د کورونا مثبت پیښه په سیاتي دودي د عامه روغتیا د وزارت مرستيال ویان میرویس علي سایوي نو ډېر زیات
جدي تشخیص د اکسیجن د
بخوش کې د ادب مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته
آنلاین دا ول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چین فضا ته ستور مزلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوز سپوږمکۍ فضا ته وړي تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د هلمند د ګریش کولسوالی په اړه بیلا بیلې اداوي سوي افغانستان او قزاقستان د پوځي همکارۍ موافقه لاسلیک کړه اټکل کې دی چې د ایران په ټاکونو کې به یو توندلارې ګټون کوي سي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش کولسوالی له واستولو طالبانو تصفیه سوي او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده د دغه وزارت مرستيال وایان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي پم ځکنایو او هوایی عملیاتو کې وسلولو ته درنه مرګ جوړ له اوښته ده تر دې مخکې دفاع وزارت په دو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د وښته وسلولو د وژلو ادعا کړې وه هغه د هلمند ولایتي شورا رئیس اتاوله افغان ازادي رادیو ته ویلي چې نن تر غرمی مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قومندانۍ او ملي امنیت ودانۍ د وسلولو لخوا نیول سوی دي وسلولو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دی ویلي د غور والی وی له وسلولو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرتانیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی عبدالظاهر فیزاده ازادي رادیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي
مکتا لکابل د سوق او ادارې د بهتري لپاره جنرال قادری چې مخکې د 200م ظفر قولي اردو قماندان او اوس د بګرام فرقي قماندان د دفاع وزارت لخوا را لګل شوی لخلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوی او ډیر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي
ولی وی دوی تیر اونی د ملکانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی لمرکات څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي د غور والی عبدالظاهر فیزاده زیاتوی چې په 400 په سابند او لالو سره جنگل ولسوالیو کې د محل جګړه روانه دي د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالی بل ځای ته لیږدول سوي دي د اوبا ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وټکې کې بل ځای ته لیږدول سوي دي
ولسوالي وړي کاملا تسلیه شول
اوبه ولسوالی په بشپړ ډول تخلیه شوه یو 150 تن امنیتي ځواکونه چې اتش پیته تنه ټپیان و تیر شپه تر یوې بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول
ولسوال وی دغه ولسوالی اوس په بشپړ ډول د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده ضیاء الحق نوري وی چې اوبه ولسوالی له څلوېښت ورځو راهیسې محاصره وه د وسلولو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته طبي همکاري د تجهیزاتو نوي کېدل تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي
ولخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس 1680 مثبت پیښې ثبت سوي دي د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کسان مثبت و یعنی دا کسانی چې کرونا باندې اخته شوي چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,15,000 ورسېدل
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وی. بل خو رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکونکي په کورونا وایرس سخت سوي او لدې ډلې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره یې په ختمېدو ده نن له تهرانه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر
مش باید درای صندوقونو ته حاضر شو رای ورکو. کاش کې مش هیڅ ستونزې نه لرلای. د نوملیکنې لورځي تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 16 کلن توندلارې کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. رئیسی په 1988 کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرقیزستان د صدر اعظم په خوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کان د پروژې په باب پیل شوی وه. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپاشیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم په خوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولای سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پروتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولای سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب شوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول سوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار ناریمبایف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاتلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپل کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسی د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بلور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې لدې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشتې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د 4 روغتونونو د فعالیدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د غشمیر تایید نه کړ خو لدی وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکو په دغه وایرس اخته شوی چې واکسین نه کړای. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکو مړینه هم تایید کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان انډونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینا یعنی دولسمه ناحیه کې د روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی الیزاوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان انډونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جناح او قصبي روغتونونه هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې واټ یا کسان د دې وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,000 ته ورسېده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینا کې د انډونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامې روغتیا د مرستیال وین میرویس علیزی نظر میخسته.
خوشبختانه دا روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید د اسکا سره هم پکې نصب ده او د هغه ترڅنګ د بیړنۍ پیښو لپاره هم ځینې وسایل موجود دي. نو دلته به صرف د کورونا ناروغانو درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي راډو ته شوې دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله په خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډېر زیات لیدل کېږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د امر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپلو ناروغانو ته اکسیجن پر وخت باندې ورسوو هغه نیولې دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغو ټولو روغتیایي مراکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصب شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایتو ته د هغې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته راانتقالوي او 3500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته راانتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاو نصبولو چارې بندنه او سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دستګاه نصب شوې ده او په دایکندي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کیو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلبه ناروغ باید اکسیجن څخه محرومه پاتې نه شي. خو د خوشحالۍ زیاده ده چې تر اوسه پورې کوم ناروغانو چې مراجعه کړې ده په روغتیایي مراکزو کې ټولو ته اکسیجن رسېدلی. یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسېدلی. خو بیا هم زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادا که چېرته پیښې ډېرې شي موږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخ شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستانه چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تش شوي او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تش شوي. خو هغه یو سوء تفاهم و. هېڅ کله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړی مکړی شي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپله د کورونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کېدی شي چې خلک روختي لارښوونه پر ځای کړي.
غټ مشکل چې موږ سره مخ یو هغه د هوادوالو متاسفانه بیغوري ده، لکه څنګه چې لازم ده هوادوال د روغتیا وزارت سره لازم همکاري نه کوي. همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې نه عملي کوي. همدا باعث شوی دی چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي، یعنی زموږ ګراف په لوړېدو کې دی. که چېرته هوادوال د روغتیا وزارت سره حداقل ډېر نه دوه اونۍ دی همکاري وکړي او دوه اونۍ دی په کور پاتې شي، او که چېرته او دی بازار ته هم که وځي، موږ نه وایو چې دوی بازار ته سودا پسې نه وځي، که بازار ته هم وځي د کور څخه بهر هم وځي د ضروري کار لپاره، نو د افکار له هغه ماسک اچول او د ټولنیز واټن مراعت کول او د لاسونو وینځل چې درې اساسي پیغامه دي د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، دا مراعت کړي. موږ هیوادوالو ته په یقیني ډول سره ویلی شو چې ډېر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کې چې نور به موږ پورته لاړ شو کېدای شي دا کومه برخه ته چې زموږ ګراف رسېدلی همدلته زموږ ګراف پیک ته ورسېږي، همدلته توقف وکړو او بېرته موږ زموږ مثبتې پېښې راښکته شي. نو بینان د هیوادوالو همکاري د کرونا د ناروغۍ په مهار کولو کې ډېر اړینه ده، او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي.
او که همکاري ونه کړي څه به کېشي؟
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجهي کوي او همکار نه دي، نو تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې خدای مکړه موږ به د ډېرو غټو ستونزو سره د کرونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پېښې به له دې څخه هم ډېرې لوړې شي.
د عامه روغتیا مرستیال ویاند علیزی څخه په مننې د کورونا په اړه د یو ډاکټر له لارښوون وروسته بیا هم د کورونا په ارتباط اوریدل شي خو په خوست کې.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلی یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کورونا یو ژوندۍ ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځله په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوې دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدای شي پرته له حضور غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې وکړي او بانډارونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغیزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لار دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامې جوړ شي. موږ مخکیم دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې، لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یالي نور خوالا رسانه یو کار واخیستل شي، ترڅو آنلاین ډول علمی غونډې کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده د رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرو ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپل کې مباحثه وکړو. کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ ود وکړي، دا باید په شرایطو پرې یاد اسې او به یې نارغوي پورې منحصر نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامه ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنې کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په راپور پورستوي کې واوریدل د کورونا د مثبتو پیښو په ارتباط. البته تازه پیښې دا دي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1500 زیات شوې دي. د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید تي خوګمن کیږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایي قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشر له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشر د دیارلسم دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورونا چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9,500,000 د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له 1.5 سلنې پورې خپلې رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشت وباله او پر خلکو یې ژغ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانستی وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو تیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې محل کې چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داري چې د قضایي قوې رئیس شپېته کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملاده د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو زنی دی چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه لري کړی او په نظر پښتنو کې هم داسې نشکاري چې ډیر خلک دی رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانې مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانی قومندان محسن رضایی او د پارلمان لوبړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت کې هم نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره سوې ده. د خید اندازې ډیره سوې ده. د خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو ما دې صدا خواهش دي چې دې دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کړي چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ته وایي. نو دې هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې بلکې مجزنو خواهش دي څوک بستار دي څوک سره کم دي. نو ما دې صدا ویلو خواهش دي یو څه کار وکړي او څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو صدیق مشکله وساتي. موږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دي؟ یو ځای جنگونه دي، بل ځای کورونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما دا ټول ګرانو ورونو وادوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت او ناسي ولاړې ونه کې او چې کې مغام دا چې یو دوا درې متره په وطن کې. نو بار به موږ ستاسو ته تکلیف او مشکله به وښورل شو. نور مو وخت نه ځای کومه. وسلام
مرور جان زده ټیلر ډرایور ما سټین د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې پرواو د پاک ګمرې کلم خبر ته ورکی حالت یو ترازو ده. ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږه جن په ترازو دی. د موږ کی راشو دا بندروالې جوړ کړې دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي. بیا ورور جان چې ورننه او زو سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روښته ورور جانه د موږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه. ها سیمټ خدای دوی خرڅوي که څنګه ده په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي. نو څنګه دا د پنځنډې پورې نه راوتی دی او اوس نه کار ماتې نه په جد کې ده. د ګمرک دروازه بند ده وای مامورین نشته. دا د افغانستان نورو پورې چارواکو دي. ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د روایت راولېږي د ډرایورانو حل ځکه کې لږ 200 روپۍ د خبر په دفتر ځمکه راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په شخصي ثبت شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پای لوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوی و د نیوزیلند او د هند ترمنځ په انګلستان کې پیل شي د باران له کبله ځنډېدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوز یو جی پی ایس پښمکې فضا ته یوړه. دا پښمکې به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار دی چې چین فضا ته درې ستورمزلې ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی ایس پنځم پښمکې د ځمکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال فضایي مرکز فضا ته وتوغول شو. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایل لري به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور لمخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته لسپرلیو سره کپسول واستاو او له هغه مهاله تر اوسه پورې څوار لسواری فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 ریول شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د غور والی وایي له وسلو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل شوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تېره شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لیږدول سوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 80 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرائیل جت الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشی د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغام نه خبرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو تور پوری کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاغ په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لری پرتو د روا ولسوالیو په چارتراشو بار په لسکونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته ترې د لوښو فرنیچر جوړولو په ځای په کانتینرونو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاغ کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر امیش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت مخنه نیسي. خو نجارانو ته لولسوالۍ د خامو موادو او له مرکز صدآباد څخه به نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صدآباد دوه تنه نجاران ساد الله او عبد الوهاب
موږ لرګي ډیر زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپریږي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه یو چې په میش کې خامخا 15 لرګان چې روان دي او موږ ته لرګي نه راپریږي. په موږ د قبا ته غیزه دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کې دي دغه اجازه اوس موږ نه چې موږ ته وسولاره کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بستک کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بخیرون شوی دي. کارخانه وجنا مونږ ټول دغه بې روزګار یو. زمونږ لپاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي. خو یو ورته خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او باز ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وای چې په خوا په مرکز صدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانی بی روزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبی کول، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کوله، خو وروسته دا یو ګنګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفیږي او دوی به د کار زمينه مسایدیږي. لرګي چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکې ته ځي او په ښکار به موږ یې نو چې د فابریکې تیریږي او وسته ځي. تو زل دغه لارې خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سین په دواړو غاړو به د نخترو سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي دفتری وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامې لاندې دا حکم دخلي دی، به ولایت تر لګل دی. میشتې 1500 متر مقابل لرګي آزاد کړه فابریکې ته، دا په میشت کې دغه تر اوړي او نور پاخه مواد د سې جنیو پاخم پکی په قانون دي ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي، چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
دغه نجاران چې د سادابت په خیر کې وو، دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی وو. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي، چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي، دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاق او تور پوری کوي، چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچي او نورو هیوادونو رسیدلی دي، چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوی بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په لسمه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشري کوله مرکه هم کړي. مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد الله دغه بل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علماء په فتوا باندې جهاد کوي، د خپل علماء لري اخر وايي وي موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا حق وي موږ مرکې شامل کوي دا او کم نظام او جلا نظام چې دا قوم د بهرنۍ رخا دغه جوړ نظام ده، دا هغه کم قوانین چې هغه په ځان کې امریکا کړی دي او طالبان وایي موږ دا نه مونږ تا مکمل محلوکو هغه نظام غواړو کوم چې موږ قرآن کریم وايي او کوم چې ګوته ځان کې معنی صلی الله علیه وسلم حدیث وايي.
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادي رادیو ته وایم. نن موږ په هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او زموږ هغه محترم کعبه کې لسو ده او تلګو په هغه مسجد کې چې جن پر سره پای نه زغ وسو شنور د امن او د سولې لار خپل کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا شاګه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کابه شریف په هغه مش کابه د مشهور مسلمانان جوالته اجنه کو لاغه ځای لاغه مرکز پر مزاغ وسو بس په نور نه دی ځانته د پایته کې دی کني خدای نه کړدا ټول وانان د ازار او د خرابې خواته لاسو بس په نور د رژیم لار پیښ دی راځي پر وستر خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس په نور ورو جنہ هیڅ په دې نه د جوړ راځي د بل خبرې راځي د لار پیښ دو که هر څوک د بل لار نه شي الله پاک دې د غوډ وځایو په برکت سره بدنامه خراب او تر
سلام علیکم زه کوجان خبرې کوم د لمن ولایت ماجستراج ولسوالیه ده کوم غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړه ده د افغانستان حکومت زرواره پر دا موجه باندې غزارته وي دي بیا هم څه غزاري ویل نه د باور خلک دي هیڅ کله به هیڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه دا د منلو ده نه منلو ده دا پنځوس واره و پنځوس زره واره دا رقم خبرې و ویناوې کارونه شوي دي
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاف ازادي راډیو اورېدونکو د وفد د صرفالي کښېم زما د الفلفور چارواکو سره لکه د اشرف غني او د نور صدای د ځکم علما چې اوس کلي د عربستان ته د پاکستان دی یا د افغانستان دی دا فکر کوم نه چې دا باور نه کې دا هغه علما باید د حکومت رہی کې چې هغه به طرف وي یاغه به طرف نه په حکومت کې نه په طالب کې او نه ته ځواب افغانستان اوس په دې سخت شرایط کې دی یعنی افغانستان نو سره د زرتنه ولسی وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین ورونه چې دا اوس له لاسه ورکړي امریکایان دا خپل کې نه سپر ځای باندې لاغه دګړه مهارت کوي دلته افغانان یې په سخت سره واچول دا زادی را دی ول کار کوم کو صحه دې نه هله کوم دا زما پیغام ده سر کې و سلام خدای دې په افغانستان کې نه راولي سوله
السلام علیکم شاهزاده نجنین د کندړ ولایت څخه د نړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې نه راغلي یو معلول په صفات باندې دی یو نابینا په صفات باندې وګوره نړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دي ټول يهودانو سره په دې د ټولو سره په تشويش کې زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې راغلي راشي مسلمانانو ورونو کو پاکستان سره مسلمانانو سره د افغانانو سره خواخوږي لري موږ نور د دې غشر او فساد نه خلاص کیږي درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دي انتظار دي مرګ دي جوبله دا ویني ته دل دي مسلمانانو ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ موږ تاسو ورونو هیڅ کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هوادونو باندې مې غږ دی مفرې دی نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او دغه افغانستان د سولې په خاطر باندې راځي د دوه خبرې باندې رواني تاسو زمونږ مانوي پلارونه یاست تاسو زمونږ عالمان یاست تاسو زمونږ مشران یاست مسلمانان یاست راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي په موږ باندې رحم وکړي زما په ټول عربو باندې غږیږي په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې غږیږي چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي نور زمونږ افغانان څنګه شي د جنگ نه څنګه شي په هر کور کې راته شهید دي په هر کور کې راته معلوم دي په احترام تاسو ورو شاهزاده نبینا د جنگ متظریر سلام علیکم
سلامونه نه کې احترام د ازادي رادیو کارګونکو او ریډیوونکو د نقیب الله افغان ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونا غټ غټ د پیری د افغانستان په مسلو مبارک کړي د کول بګاری ان شاء الله هیڅ مشکل نشته افغان ولز د حکومت ملاتړ کوي افغان علما د حکومت ملاتړ کوي د ترقېتی کارونه روان دي چې مشکل نشته ده امریکا هموزی نو الحمدللہ موږ ته اوري اردو لرو چې اوري ځاکونه لري ځانګړي ځاکونه پولیس او ان شاء الله د امنیت د ټینګولو ورته لري ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي صرف دا وایي ځواک کمې ده چې په کار د نړیوالو ته چې دا وایي ځواک عاجل کومکونه وتره وږي چې افغانستان امنیت راتل شي په سلام سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام نواد
د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واګ ورکړي چې د افغان علماو سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کی سیاسي مشکلات لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واګ علماو ته ورکړي نو روغ جوړ راتلی شي د پاکستان د افغانستان ترمنځ چې روغ جوړ راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغ جوړلی شي. والسلام.
زه وری سلا د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړې ده د قطر د دوحي د تړون په اساس هغوی کې خو یو دا هم و چې افغانستان کې د تاوتریخوالی کامیږي او نن سبا چې وګورو فوق العاده تاوتریخوالی زیاتېږي دا څه وجه ده؟ مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه آزاد ولی زابل ولایت شاګرد ولسوالۍ څخه دغه پیغام آزادۍ راتیو ته پرېږدم. خدای دې وکړي چې نه شریکي د ټول نړۍ علما مسلمانان نارې وهي چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ ده، مګر په پاکستان کې علما چې د ټول نړۍ و خبرو و اسلامیت ته غوږ نه نیسي او افغانستان یې دارالحرب ارب ګرځولی ده، جهاد یې کروا کړی ده، دا ټول هغه علما دي چې د پاکستان د ایس آی د ادارې لخوا روزل شوي او د انګریزانو د سلو کلو مزدوران دي او د افغانانو د سلو کلو دښمنان دي ټول د ټولې اسلامي نړۍ څخه. دا هیله ده چې د دغو په نامو مسلمانانو جواب نور وکړي او د افغانانو وینې نورې توی نه کړي او له ټولې نړۍ څخه که غیر اسلامي ملکونه دي پر پاکستان زور واچي شنو نو د افغانانو وینه بنده کړي کنی و د دې وینې سیلاب تیرواري سره وشوره به بیا د جهان ته انشاءالله ور ورسیږي. موږ خوشحال یو جهان زموږ کې وسیږي.
انا مجاهد زتا خاوله زتا قابل سوالینا تا اشکره زتا تلیفون تولی کهیم زما نظر ده صبح تبارکی چه ده حکومت ده کار کون که چیغه وحی چه حل سول ها حل سول ها بانده پا دیه نظر ده چه سلا ده حکومت ده و ده حکومت ده آغا مامرین و ده آغا غطان و پس حکومت که ده چه بمشتا دی چه طالبان دا به حکمتیار پشان دی صلح مثال راشی او تصمیم بشی دی صلح ناری وحی او را بشی دا بم دی حکمتیار غنجی مثال دی حکمت پلمن که زن غرزی هرگس دا کار سر نلری او دا بند دی صلح نو باشی دی دی صلح تا جغران کی دی او دا دی صلح خبری شکمی روانی دی دا په داسې طریقه سره وشي چې هر چا ته په افغانستان کې ځای ورکول شي او دا شرط په دې طالبان کېښودل شي.
زه خپل سلامونه مې کې هیلې احترامات ازادي راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بعد مې سلامه زما د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نه دغه هیله ده د طالبانو سره په سولې خبرو کې دا خبره باید مطرح کړي چې ګوره تاسو امریکایانو سره توافقنامه کې لیکلي وو چې د افغانستان او حکومت سره به مونږ د سولې خبرې شروع کوو خو د امریکایانو وتلو سره ګوره افغانستان امریکایان چې اوسي امریکایان اوس په اتو په حال کې دي او بلدا خبره ورسره مطرح کړي اوس موږ به جنگ قربان مکو اوس امریکایان چې میټه وګدا کړه خو هغه د امریکایانو کار دی نو دوی چې باید دا خبره ورسره مطرح کړي چې ګوره تاسو صرف افغان وژنه پیل کړئ امریکایانو چې میټه وګدا کړه خو هغوی سره باید دوی جنگ وکړي هغوی سره باید دوی خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ اند کول زخه تازابیر دین کول کارکونکو ته اوریدو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې له خبرونه خوردو غواړم. ورورا زه یو نظر ورکول غواړم ټول هوادان ته ټول افغان ورته هغه پیغام دې ورورو چې موږ په هواد کې سولا غواړو امنیت غواړو لکه څلوېښت کاله دوه څلوېښت کاله وروسته چې من کوم جنګ روان دی نو دغه جنګ جګړو چې جوړي.
السلام علیکم. جوړ په خیر څنګه راول د ګرین جان ارمنی مې اړیکه مې د هلمند ولایت تشکیل دار سره نیولې ده. د دې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته
ډېر احترامه سلامونه کوم. زما سره یو لنډ پیغام دی خدای دې تاسو سره نشر کړي. پیغام په دې ډول دی چې د حکومت سمن دا هیله ده، د طالبانو سمن دا هیله ارزو ده چې نور خپل جوړ وغوښته وکړي. عام ولس ډېر ستړی دی، خپل کورو ته تیراره دي، یوه ګله ډوډۍ پسې اریان دي، یوه ګله ډوډۍ وسان نه لري چې پیدا کړي، خپل ځای سره غلي دي، بولان دی، کائنک دی، کناوه ده، ټولې منطقې ګرد تیراره دي. نو یو ارزو مې دا ده چې ورو وژنه بنده شي، خو دوی څخه مې دا ارزو ده او دا مې هیله ورزو ده چې دا عام ولس اوس دلته په لشکرګاه ښار کې په یو کور کې څلور کډیم پرتې دي، شپږ کډیم دي، اووه کډیم دي، ژوند یې ستړی دی، خوران ده، خپل ځای ته نشي تلای، خپل ځای ته نشي تلای. نو دا مې د حکومت او طالبانو دواړو څخه دغه ارزو ده وروره چې روغ جوړه وکړي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اورئ.
د دینی علماو د غونډې او د غراز د سولې په تړاو ستاسو پیغامونه وو. د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه زموږ همکار اسمت څاروان د حج او اوقاف له وزیر قاسم حلیمی سره مرکه کړې. خاغلی حلیمی د کانفرنس کې د افغان پلاوی مشرکه وله. له نوموړي لومړی پوښتل شوی چې د دې کانفرنس توپیر له پخوانیو هغو سره څه وو.
د کانفرنس له نورو کانفرنسونو سره یو ډیر لوی فرق درلود. بله، په تیرو کلونو کې په انډونیزیا کې، په سعودي عربستان کې د واسي تر مشرۍ لاندې، همدارنګه په افغانستان کې مختلف کانفرنسونه شوي د مختلفو هیوادونو دینی علماو په دغه ارتباط باندې خپل نظر ښکار کړی او پریکړې کړې وې. یو شی به ووایم چې په دغه کانفرنس کې فرق دا و، هغه څوک چې همیشه د طالبانو شاته ولاړ یا دوی ته فتواګانې ورکولې په افغانستان کې د جهاد فتواوی ورکولې یا طالبان هڅول چې په افغانستان کې شخړې جوړې کړي، په دې کانفرنس کې هغه خلک په خپله خبره کې شاته شوي وو، په حقیقت پوه شوي وو، حقیقت یې درک کړی وو. هغه چا چې په نورو وختونو کې به ټولې نړۍ علماو همدا نارې ویلې. زه به یو ښه مثال د جاکارتا ورکړم. په بوګور کې زموږ دوه کاله مخکې کانفرنس وو، سره دې چې پاکستان علماو ګډون کړی وو او هلته پریکړه هم وشوه، خو هلته د مولانا سمیع الحق ورور په هغه کانفرنس نه وروسته اظهارات بیا کول چې نه، موږ د افغانستان د جګړې د حرمت په باب څه نه دي ویلي. اما په دغه کانفرنس کې، په کانفرنس کې موجود ښاغلي قادری، قبله ایاز او همدارنګه په پاکستان کې مشهور علماو د پاکستان لکه تقی عثماني شي او نړیوال شخصیت طاهر اشرفي شي، دوه کاله مخکې د افغانستان په ارتباط باندې د جهاد فتوا صادره کړې وه. پرنیوی چې دا یو ناروا جنگ ده او په جنگ کې مسلمانانو ګټه نشته. د دې ځانګړتیا او اهمیت په دې کې وو چې د پاکستان علما له نړۍ سره په یوازې بسول او له موږ سره په یوازې بسول. امیدوار یو چې دغه لکه څنګه چې په منفي اړخ کې د پاکستان د علماو تاثیراتو، همدارنګه په مثبت اړخ کې هم تاثیرات لري.
آیا پاکستانی دینی عالمانو په صراحت د افغانستان جګړه ناروا بلل او که په زمن کې دا خبره کوله؟
خدای چې دی بیا هم اوس خو تقریبا په افغانستان کې ټول خلک رسنیو ته، مطبوعات ته، کلیپونه یوټیوب او فیسبوک ته د سرچې لري. دوی په ډېر صراحت باندې دا خبره وکړي. د ښاغلي قبله ایاز بیان، ښاغلي قادری د دینی چارو وزیر، د ښاغلي تقی عثماني او د طاهر اشرفي د ټولو بیانې په ډېر وضاحت سره وي. مرموزې غلې پټې زمینی نه وي، په ډېر وضاحت ویل چې دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه، دا د اسلام لپاره جګړه نه ده او دا جګړه یو ناروا جګړه ده، د مسلمانانو په ګټه نه ده، نه تنها په افغانستان کې او په پاکستان کې بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو په تاوان ده. او مهمه خبره دا ده چې دوی ته شرعي لاره ده، چې دوی باید سولې ته راشي او د خبر له اترو له لارې دا قضیه حل کړي. دغه خبره لکه پخوا به دوی کله زمینی ویله، کله به هیڅ نه ویله، اما دا ځل په صراحت باندې د ټولو په ویناوو کې په صراحت دا کلمې موجودې وي.
ولې طالبان د غونډې ته نو بلل شوي؟
د بلل شوي خبره نو دا غونډه، دا کانفرنس اصلا دوه کاله مخکې باید شوی وای. منګه په سعودي کې چې کله د واشل خوانه کانفرنس وسو، په یوه کانفرنس کې یو باندې یو فیصله دا وشي د افغانستان پاکستان د علماو ترمنځ یو جدا ناسته وشي د سعودي په وساطت باندې، چې دا بیا په یوه وخت کې دوه درې ځله اماده سواله، بیا به مشکل پکې پیښ، یعنی د سفرونو مشکل به پیښ، بیا د یو نیم کال د کورونا مشکل وو. اوس هم تاسو خبرې چې فقط منګه دوه کسه له کابل نه راغلي، زو ښاغلی بلیخ صاحب او له پاکستان هم دوه کسه راغلي، نور ټول آنلاین وو. په هغه وخت کې دوه کاله مخکې دقیقا د مولانا سمیع الحق له مرګ نه تقریبا یو نیمه میاس مخکې موږ پاکستان ته تللي وو. پاکستانی علما سره مو هلته مجلس درلود. ښاغلي قبلایازي مشري کوله. په هغه مجلس کې تقي عثماني غوښتنه وکړه چې د کنفرانس چې منګني شو طالبان هم را وغوښتل شي دا به ډېره ښه وي. موږ په ډېر صراحت ورته وایو چې په هره ساته طالبان راځي موږ هېڅ معنی نه وي، بلکې هرکلی ورته وایو. دوی په هغه وخت کې دعوت ورکړه. په هماغه وخت کې قبلایاز بېرته موږ ته وویل چې طالبان دغه کنفرانس کې اشتراک نه کوي، بلکې برعکس هغه چا چې په دې کنفرانس کې اشتراک کوي هغوی ته هم د پاکستانیانو په اصطلاح باندې دمکې ورکول او تهدیدات ورکول. دوی راغوښتل شوي وو، دوی ته دعوت ورکړل شوي وو، دوی دا دعوت نه و منلی. موږ خبره نه وږدېږي، درې څلور نړیوال کنفرانسونه موږ درلودل تقریبا، یو په اندونیزیا بوګور کې، په جاکارتا کې، یو په سعودي کې، او بل په ازبکستان کې وو چې څومره د مخکې درلود، بل په کابل کې کنفرانس درلود. دغه د موږ تقریبا نړیوال څلورم کنفرانس ده. په ټولو کنفرانسونو کې د موږ له خوانه یا د کنفرانس د ترتیب کوونکي له خوانه یا له یو طرف نه دوی ته دعوت ورکړل شوی ده، اما دوی نه دي حاضر شوي. او یقین مې دی چې دوی داسې کنفرانسونو ته شپېږوي چې علمي بحث وي، مذهبي بحث وي. دوی ځکه نه حاضرېږي چې دغه جګړه صرف هغه چتر هغه کبر دی، اسلامي کبر د چتر ده، اما کله چې اسلامي بحث سره راځو دوی هیڅ هم د دې لپاره نه لري چې له علماو سره په دې باندې بحث وکړي.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي و چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکو دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سما کر سما ٹکور کے نام
ساعت 5 عصر است.